آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم تلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمودم شم، دخبل قدب سوری کے نما دما شم.
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده یې
په ځرپانه کې به لنډ کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو.
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري. د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی، بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شیری کلیات هم چاپ شوی دی. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاست تسنیم روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 15 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوې دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهن محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څیړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 21 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومانو ادبیات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخ کی هم نفیسی خوش نصیب غزنفر اما کتابتون ته څو ټوکا کتابونه ورکړی وو.
اروحات ریاست سنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروحات ریاست سنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله يم چې دریاست سنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکې ماته مخکې په لاس راغلی وي چې د هغه د هنر په جوهر می د هغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته مې دا لیک ورسپارلی وي. پر حال که دریاست سنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالي خو بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یوه هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبې کړي. راځه په دغه برخه یې وغږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاست سنیم شاعري او لیکوالي کم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړۍ شاعر، لیکوال او نقادو د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم په خوا هم لوسته او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبې کوي چې له هرې خوا یې خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوي ملغلري په توګه پر خپل ځای استعمالوي. اروحات د هر شعر په یوي یوي کلمې پوره سوچ او غور کړي. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلي ځخوا په پام کې نیولي او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخه منه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه، پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیرېږم لا عذابه، پریزاده که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به مې راویخ نه کړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه ما چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوي شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقي ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنی پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په کلای ذوق اغیز کیندي، او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکو او اوریدونکو احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوی خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوای د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي، او دای د بریالي شاعري غوړه بیلګه ګڼلی شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتم، دا چې ل خپل کفن څو څو زل وتم، دیونو بوټو را ته هر لار را وخودله، زپه تپوس تپوس لدی زنګل وتم، زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتمه. اروخت د شعر بهرني موسیقۍ ته هم ځانګړی پام کړی، او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی، او په څپیز خجیز سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخوالی ښودلی. هیله دې نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دا دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي، او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه مانا خیز شول، ستالو شونډو راپریوتی غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر و، او دا کلمات یې په ډېرې ساده استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخې شپې د ډسمبر واوري بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کینم او دمشم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. دا هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي، او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده، او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي، او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي، او په عام ژوند کې هم یو ریالست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي، او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولی خه پښتون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه، او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین، او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یادو یاد کړو، او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډېرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی، او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی، او دا خوی ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی او خلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دی. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی او تسنیم موږ د سرکارم نوکری کوله. که در وخت تسنیم د نصر په حواله غږیږو د هغه بیډ نمبر 28 کچیری ولولو نو پوی بشو چې هغه که په نظم کې لوی لاس لار نو د نصر ژبه هم د نظم له ژبې کمزوري نه و. دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نصر لیکي چې لوستونکي یې وشي به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یو ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي. نتیجه خو د عشق څه ناڅه په کار ده.
یخش پیدا دسمبر واوری بادونا یخش پیدا دسمبر واوری بادونا زونری جی کدا شگو کمرونا زونری جی کدا شگو کمرونا یخش پید دسمبر یخش پید دسمبر واوری بادو نری جی کدا شگو کمرونا سنری جی کدا شگو کمرونا یخش پید دسمبر داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چای خی سرونا مبوجنی هم داخپل محبتونا مبوجنی هم داخپل محبتونا زڑو نری جی کدا شگو کمرونا یخش پید دسمبر داپ چاپ سی لمحی لا سنم روڑی داپ چاپ سی لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سونم روڑ دب چاپ سے ارمان کبھی کرونا دب چاپ سے ارمان کبھی کرونا سنری جی کد شگو کمرو خشپید دسمبر 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 دخبل قد پسوری کی نمو دماشم 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 بتسنیم نشتد ون احسانون بتسنیم نشتد ون ایسا نو سنری جی کد شگو کمرون سنری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادو خش پہ دو دسمبر واورے بادون سنری جی کد شگو کمرون سنری جی کد شگو کمرون یخش پہ
ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیره مننه کوو دان چې بیا مو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. پوښتنه دا کوم چې کله کومه د شاعری بحث کوو ځینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي ځینی بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسې خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعری نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت مو ترې څه دی
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطف او اظهار دی ځینې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعرۍ کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس دی د هغې په وړاندې نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شعر عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شعری بیا موږ ګورو، په دې کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شیر رنگ، د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، که استعاری راوړي، که تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پورې تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلند یا له هغې دیده کتنه په هغې رنګ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. د دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعري بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسې خپله خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو 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 داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډېره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چیرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي؟ ستاسې د خبرو په دوام تاسې ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او هغه تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت یې هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویلې، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډی، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکاره بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعرۍ چې یعنی ډیر زیاته هنري ده، کومه شاعري د هغې مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت پہ ډیر زیات غالبی، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې تفکر خو زیاته ده، او تخیل پکې
یو څه د کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شعری کوي، عوامي احساسات، خیالات او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکره
او کوه مکره د بل سره کړه،
دا څه خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې دپاره تحفه ده، او
د دنیا
چې تحفه ده د عقبه. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څه دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
ښه، زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د عامه روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو دپاره ویل شوی دی، د عامه روان ځان سره پورته کولی شي که نه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای به پاتې کیږي.
شاعرانو یو مسولیت دا وي او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري، وایي تاسې په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوي څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسایل بیانې چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو ووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعري کړې ده د هغې ځای په خپل وخت کې هغومره په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسؤلیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه وپالي لوړې کړي. هغه شاعران چې امیانه شاعري کوي یا د عوامو دپاره شاعري کوي، نو هغوی زیاتره بیا داسې وي چې نوی ذوق نه ورکوي. دا ذوق هم داسې ده چې دا وده کوي، په یو حال باید پاتې شي، روزل کیږي. نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په هماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري، ولې بیا څه وخت وروسته چې هغه نه پاتې کیږي. او علت یې همدغه وي چې هغه نوي څه د نوي بل زمانې دپاره نه لري. بیا هغه لوستونکي چې په وروسته زمانه کې راځي هغه حتما نور چا روزلي، د هغوی د ذوق پالنه کړي، هغوی دپاره نوي مواد دغه کړي، نو بیا د دې شاعر ځای یو بل نیسي.
دغه شاعري کومه یو ډېر ژوندی پاتې کېدی شي، آیا د عوامو دپاره که د خواصو دپاره کومه، یعنی ژوندي څومره اوږد د کوم یوې ډېر وي؟
زه فکر کوم ډېر د شاعرۍ د پاتې کېدلو که موږ دا یوازې د خواصو لپاره معیار وبولو، فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید ډېرې محدوده حلقه شي. ډېر شاعران موږ لرو چې هغه ایډیالوژیک اثار پنځوي، هغوی یو ځانګړی مفکوره لري، د هغې په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څه وخت وروسته هغه ایډیالوژي یا د هغې لارې خلک هغه نه، نو بیا هغه شاعري ذهن ونه لري. فکر کوم چې ډیر دا په دې باندې په دې پورې تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعري څومره چانس دی لري، یا څومره نښې نښانې په دې کې دي. موږ ډیر ولسي شاعران لرو اوس هم ژوندي دي، ډیر وخت په تیر شو ژوندي، په دې معنی چې یعنی اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنی تاسو مثال د ملنګ جان شو، علي حیدر جوشي شو، نور ډیر زیات شاعران دي په دې چې هغوی ولسي عامیانه شاعري کړې ده، ولی وخت په تیر شو خو د هغوی شاعري لا هم شته، ځکه د هغې په شاعرۍ کې ځینې داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیریدو سره ځان ژوندی ساتي. ډیر موږ د خواصو شاعران ولیدل چې وخت ډیر ښه و، ولې اوس د هغوی پاڼم څوک نه اړي.
ډیره مننه، ژوندی اوس. نن یو ځل بیا د زرپاڼې یو نوې پاڼه راړو. په نننۍ زرپاڼه کې به د ژوندانه د یو نوي سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
د موټر له شیشې په شپه کې له لیرې د ښار څراغونه داسې برېښېدل لکه په هدیره کې لګېدلې شمې. یوه یې شمال پوکړې، د بلې یې رڼا غځولې. دې ښار ته تېر ژمی هم راغلی وم، هغه مهال چې له سروي سکوز سوم نوی ماښام و، نوی واوره ورېده. دا سر په لاره کې واورې ایسار کړم، ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څرنګه کښته سم، بس سیده به هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج، لاندې کافي شاپ، ښي لاس ته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته وایسېد لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تېر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو. تېر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي؟ سړونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تېر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یو انجلۍ اوبه راوړې، ستړی ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل ځل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی را تشکر. دته چیرې مې تر سترګو سترګو کې د چې تیر ژمی پراکته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. د لک چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ راته واخه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله، تېر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپینه روجایي، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم، خو له چا؟
شاعری د بیلا بیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ته رنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای یې وچې صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایمه او کله یې ښه وغندم. وطن ته نه ګورمه، حالات هم نه څېړمه، وژنې نه غندمه، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، د ښار بېوسه سوالګر څه کومه، یوازې زه یم او بېوسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړمه، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړمه، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړمه، د یو چا مینه ډېره وستایمه، په درنو کاڼو یې هم وتلمه، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایمه، جفای لرې کړمه، خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادي مینې شیر کې کیسه وکړمه، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. ښه، دا نو څه شعر، څه شاعري شو، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان چې د نظمونو په تار د خپلې وران یو بربادي مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او کزه لیونی، دوی لیونی دي او کزه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي، خو پس له ډېره سوچه، خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله چې بس شاعری نه توبه، هسی خواری نه توبه، نور تری رخصت اخلمه د سوال یاری نه توبه.
زخ پلا د هغه تهذیب دلارو کو سوستړې میرا جون دیکھا پما مہربانی اکڑ لذان میلو گیکڑا پما کی کس سا وی ہا غسا زمانہ واخلا زمان سرک خا کبھی نما قربان شملو گیشم ما دخپلو ستر کو تو ورکڑا ددی غرنو پتغو گڑنگون